السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خبرونه اوریدو ترابولم د دې خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخ وړي پروانه خبرونه کې اوري چې د ملي دفاع وزارت وی القاعده شبکې وی طالبان وی او کدایش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني امنیتی ځواکونه به پر وړاندې مبارزه وکړي دا هم اوري چې په نادلي کې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړې اوږدې د ډېر خلک کډوالې ته اړستلې دي او په کونړ کې په نورستان کې د انجنونو د داسې یو خونځي حال درکو چې لسګونه انجنې پکې په ډېرو بدو شرایطو کې خپل زده کړې ته دوام ورکوي خو په سر کې له ناجی صاحب څخه د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو
د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل د خبرونو تفصیل وسلوالو طالبانو د کندوز تخار پر لوی لاره د دوه لوی موټرو سپرلای ښکته کړي او نامعلوم ځای ته بي ولیدي د کندوز د والی ویان سید محبوب دانش ازادي رادیو ته ویل چې د برمته شو مسافرو کره شمیر نه ده معلومه تر اوسه طالبانو هم په دې اړه سندي ویلي تیر اونۍ بیا د کندوز په لیاباد سیمه کې ورته پیښه کې طالبانو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړل چې دیاللس یې وژل او د شلو په شاوخوا کې تر اوسه هم لا درک دي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی د دې پلاوی مشر محمد امین کریم ازادي رادیو ته وویل چې په موافقه لیک کې د ځینو مواردو توضیح ته اړتیا ده
نهایی شوی سند مخکې جناب رئیس جمهور او د حزب اسلامي مجاهد امیر ته استول شوی موږ اوس د هغه روښانه کولو لپاره دلته راغلی یو او زموږ غوښتنه دا ده چې اقدامات او زموږ لپاره د سوال وړ موضوعات باید روښانه شي او نور څه مشکل نشته
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت د سولې موافقې متن 15 ماده لري تیرونه د موافقې د متن یو کاپي ولسمشر محمد اشرف غنی او بل ګلبدین حکمتیار ته د لاسلیک لپاره واستول شو دا نه د سرګند چې ولسمشر غنی دا سند تر اوسه لاسلیک کړی او کنه په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې د روان هجري لمریز کال له پیل راهیسې ملکي تلفات 50% زیات شوي د صدیقي په وینا د روان هجري لمریز کال د پیل په 2 میاشتو کې 20 ملکي کسان وژل شوي او لږ تر لږه 300 ټپیان شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 25 پوله یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستاني کلداري 453 افغانۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل ولسمشر اوباما او صدر اعظم مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې د نوی ډیلی او واشنگتن ترمنځ د یوې دفاعي موافقې پر امکان او د هند د اټومي انرژۍ په برخه کې د امریکا پر پانګونې خبرې کړې دي سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی ولسمشر اوباما له صدر اعظم مودي سره په ګډه خبري غونډه کې
موږ دواړو د خپلو خلکو په خاطر اقتصادي ثبات ودې او د فقر له منځه وړلو لپاره کار ته لومړیتوب ورکوو موږ پر ډیرو مسایلو چې د کارونو سوداګرۍ پانګونې او خلکو ته د زیاتو امکاناتو برابرولو سره مرسته کولی شي غږېدلی یو
مودی او اوباما د دوړو هیوادونو د یوې ګډې پروژې پر اساس په هند کې د شپږو اټومي ریاکټرونو د جوړولو د کار د پیل لپاره هڅې وستایلې د هند صدر اعظم به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ابتدایي ټاکنو له ګټلو وروسته هیلری کلینټن ځان د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست ته کاندید اعلان کړه. ولسمشر اوباما میرمن کلینټن ته د هغې د بریا له کبله مبارکي ویلې ده. میرمن کلینټن په ډیموکرات ګوند کې خپل سیال برنی سندرز ته ماتې ورکړه. ټاکل شوی هیلری کلینټن به د جمهوري غوښتونکي ګوند له احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ سره سیالي وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه باید د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګډې هڅې وکړي. د پوتین په وینا روسیه او اسرائیل د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې زیاته تجربه لري او د تروریزم پر ضد په جنگ کې له قید او شرط پرته متحد داندی. د اسرائیل صدر اعظم هم ټینګار کړی چې روسیه او اسرائیل له ګډو خطرونو سره مخامخ دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ترکیې په مشرانو د هغوی د هغه عکس العمل له امله انتقاد وکړ چې د جرمني د پارلمان لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو وروسته یې څرګند کړ. جرمني چارواکو په دې اړه د سپیناوي لپاره په برلین کې د ترکیې د سفارت سرپرست وربللی و. د جرمني پارلمان تېره اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکانو د عثماني امپراتورۍ لخوا د شاوخوا 1.5 میلیون ارمنانو وژنه د شلمې پیړۍ لومړنی قتل عام بلل شوی. ترکیه بیا دا نه مني او وایي چې د عثماني امپراتورۍ پر مهال وژل شوي ارمنان د کورنۍ جګړې قرباني شوي دي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول آزادي رادیو اوریدل. په کندوز کې د آزادي رادیو خبريالو د کندوز تهار پر لوی لار نن سهار بیا وسلوالو طالبانو یو شمیر مسافر له موټرو ښکته کړي او لسګونه کسان یې له ځانه سره وړي دي. په دې اړه درسره وروستي معلومات شریکو. د ملي دفاع وزارت وی القاعده طالبان داعش او نورې ډلې چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر ضد وایي مبارزه کوي. د روانې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د هلمند په نادري کې د جګړو له امله خلک کډوالۍ ته اړ شوي او له راز راز ستونزو سره هم مخامخ دي.
حیوانان مو دا 15 ورځې کې چې په سرای کې ماسره پاته وتړلې وه. بیا پرون لا خپل صدا ماجر سره له دغه په سرای کې پاته غوړه ایستلې دي.
د بلخ اوسیدونکي په دې ولایت کې د محلي زورواک او پخوانیو جهادي قومندانانو له حضور او وسلوال فعالیت څخه سر ټکوي. روانې خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو. دا هم اوري چې په نورستان کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو او یا په تنګو تیرو کرایي کوټو کې زده کړه کوي. د خبرونې د نور ریپورټونو سربیره په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار اوري.
نه نان وایي نه دا کړي. عمر صاحب معلم وو امتحان اخیستلو شوق لري نو ځکه له هر چا څخه له مقررې دو مخکې امتحان اخلي.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفار ډول اوریدلی شئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د کندوز تخار پر لوی لاره نن سهار یو شمیر کسان بیا د وسلوال لخوا له موټر ښکته شوي دي او ویل کېږي چې یو شمیر مسافر وسلوال وړي دي. د دې موضوع د لیات جزئیاتو لپاره همدا شیبه په کندوز کې د ازادي راډیو همکار اجمل آریان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. آریان صاحب ورځ په خیر. کدا وایي چې دا پیښه په کومه ساحه کې شوې ده او څه ویل کېږي چې څومره مسافر وړل شوي دي؟
مننه مراسه زخم سلامونه لمړی تاسو دی ازادي رادیو او ریډنکو ته وړاندې کوم. نن سهار 2 بجې هغه موټر چې له کندوز نه له تخار نه د کندوز په لور را روانو دي تخار د لارې په اوږدو کې یعنی د باغ مری په سیمه کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي. یو سرایچه ډوله موټر همدارنګه یو درې سوه درې ډول موټر سوالي لزانو کټکی ویل موټر څخه او لزانو څخه او د تاسو سره دی. خو د کندز دیوالی ویان شاید محبوب الله دانش دغه پیښه تاییدوي. هغه وایي چې وسلوالو طالبانو یو شمېر سورلۍ له موټر څخه کوزي کړي دي او له ځانونو سره یې بویلي دي، خو دی د دقیق شمېر په اړه څه نه وایي. همدارنګه له سیمې څخه بیا ځایي اوسېدونکي وایي چې دوه تنه سورلۍ چې له تخار څخه د کندز په لور په حرکت کې وي دغه وسلوالو طالبانو له قیر سړک څخه کټه کړي دي او له ځانونو سره یې بویلي دي.
تیره پیخه هم تقریبا دغلته په لوی لار شو. افغان امنیتي ځوان کونو ژمنه کړې و چې دې لارې امنیت به ساتي، پوستې پکې زیاتوي. اما دا دوهمه پیخه د واغزر هم پکې زیات شمېر کسان وژل شوي او لا هم د پخوانۍ پیخې زیات شمېر برمته شوي کسان له طالبانو سره پاتې. هلته چارواکي څه وایي چې غفلت شوی دی، نیمګړتیا چیرته ده چې بیا په ډېر لنډ ورځو کې دغه شان پیخه تکرارېږي؟
د کندز سیمې چارواکي وایي چې دوی د کندز کې چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو څه باندې دوه سوه تنه یا شاوخوا دوه سوه تنه کسان یې کټه کړي، دوی وایي په هغه سیمه کې دوی تازه پوسې جوړې کړي دي. همدارنګه دوی وایي چې د تخار په لارې اوږدو کې هم دوی په کافي اندازه امنیتي پوسې جوړې کړي دي. خو داسې پېښې رامنځته شوي دي، دا هغه پوښتنې دي چې وروسته به امنیتي چارواکي رسنیو ته ځواب وایي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د تخار کندوز پر لویه لارې نن سهار شاوخوا و بجې د وسلوالو طالبان لخوا د یو شمېر مسافرو د ښکته کولو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول. که څه هم چې چارواکي دا تاییدوي چې یو شمېر کسان له مسافروړونکو موټرو ښکته شوي دي او طالبانو له ځانه سره وړي، خو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې په سیمه کې ځینې خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا څلوېښت سپرلۍ له موټرو ښکته شوي دي، ښکته کړه شوي او وسلوالو له ځانه سره وړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې همدغلته د وسلوالو طالبانو لخوا ګڼ شمېر کسان له موټرو ښکته شوي وو، یو شمېر پکې وژل شول او یو شمېر اوس هم له طالبانو سره بند پاتې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې وروستي او دقیق معلومات اورېدلی شئ. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او نورې هغه ډلې چې د افغانستان اساسي قانون نه مني افغان امنیتي ځواکونه به پر ضد جګړه وکړي. د دفاع د وزارت وایي جنرال دولت وزیری څرګنده کړه چې تروسي ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره واضح ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خپرونې فیسکل ټایمز په خپل یو رپورټ کې په نړۍ کې پر تروریستي حملو د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو په رپورټ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په 2015 کال کې د داعش په مقایسه زیات بریدونه کړي دي. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیری وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیری په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست ګڼي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوشنیان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږدي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوځ لپاره هغه تروریستان دي. که دا القاعده وي، که داعش وي، که طالبان وي، که د داعش ګروپ وي او که د حقانی ګروپ وي یا بل کوم نوم په ځان باندې کېږدي، بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جادوی منځ د هغوی په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوو، عملیات کوو تر څو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری دا خبرې د هغه رپورټ په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خپرونې په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت په اړه خبر کړی دی. په رپورټ کې په عمومي ډول ویل شوي چې وسلوالو طالبانو په تیرو کال کې د داعش په پرتله زیاتې حملې کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوي دي. د فیسکل ټایمز خبرونې په وینا تیر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
وامریدل چې دفاع وزارت وی وسلوال طالبان القاعده او داعش او هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر وړاندې به پوځي مبارزه وشي. د روان خبرونه په ترڅ کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه هم کوو. خدا هم اوري چې د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړو له امله ډیر خلک کډوالۍ ته اړ شوي دي او د غراس خلک خپل کلی او کوڅې پریخي او لراز را ستونزو سره مخ دي. زمونږ همکار محمد الیاس دای چې د جګړې لومړی کرخه تتللی دی وای کروندګر خپل د غنمو رشي ټولوي او اکثر څخه کروندې پاتې شوي دي او ځانونه تر امن سیمو رسوي. دا محمد الیاس دای په ریپورت کې وړاندې اوریدلی شو.
د نقلابات اوسیدونکی نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کډه بروي. دی د جنګونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وای څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې ښځې او ماشومان د کور وویستل چې جګړه به ختمه سي، خو هوا ګرمه ده. جګړه اوږده سوه او د نادلې په دې سیمه کې ګزاره نه کېږي.
نو خو اوس ټکان دی، کمربند دی، زموږ کور شاته طالبان دي، مخته حکومت دی، غواړو چې بولان ته انتقال کړو. هلته خپل د روژه مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو دا پنځه ورځې کېږي چې په سورا کې محاصره پاته وه تړلې وه. بیا پرون له اخوا څه د ماجر سره له دغه په سورا کې پراته وه غوره ایستلي دي. بندې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړه چې راسئ خپل شی راوباسئ، حکومت کار نه ده، جبر سئ خپل شی راوباسئ. نو اوس موږ غواړو چې خپل کالي راوباسو، د پرېوتال شی نه لرو چې پشکې پرېوځو یا پشکې وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوښل سوې، په ډول ډول میوه دانو کرل سوې. دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوې ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کېږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کېږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړ یم چې د تېرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کېږي 24 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي دي. د نادلي په ناکلاباد کې د ملي اردو د ګرځنده ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خیل وای که دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د ده تازه دمې سرتیر نوی ورغلي نادلي سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ته وویل وسلوال د خلکو د کورونو استفاده کوي، ترکشونه کښلي دي او پر افغان ځواکونو د ښکاري او نورو توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکت کردیم قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی وای. دلته وضعیت خراب دی. موږ دوه ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شورا په حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتی ټنګونو ډیر په سرعت ناکلابات ته مزان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، ترکشونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالي او ځاني تلفات ونه رسیږي.
از طرف ما اذیت او آزار او ګار نشه.
که څومره ناکلابات پر اسمان یو شمیر کشفي الوتکه په څار بخدي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اوریدل کیږي. سره دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسولین وای د عامو خلکو د تلفاتو او مالی زیان څخه مخنیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي دی او ورسره اولادونه وای د هوانونو او ډیسي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زمانم خیر محمد دی. زمان دغه ته زرغون کینته نو متوپونه په سره کې مشل حکومت را غورځي اسرایو کې ګرد برای مو مشتل کډر را پسې ده. دا پلا د ایمانان باسو بیا کډر را پسې ده. سخت دی، بیخي سخت دی. ورور اسرایو کې توپونه مشل ده، ف طالبان دی، هغه د اسرایو څه ووزي. نو ژوند وګزاره باله نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سو نه د شپې را وتاي سو نه د ورځې
فلک تکان و دا شه د چنه پازاب یو اوستنه وی اوستنه می دا جنگ
د ولس غشتنه دغه د 10 سال د یو سره شپې د چبل مزدا خو ما غنه پرېږدي سره یو شاته مینو نه یشدي وای وځي د دا خو د توپونه را غورځي. موږ دغه شیله د چې دغه توپونه نه را غورځي سره یو ته بس خیر خیریات یاغه چار چم کینو بار رسیده.
د نادری ولسوال هم د خلکو دغه خبرې نه ردبي. انجنیر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګش ډاډ ورکوي. هاشمی چې تازه د ولسوال په هیڅ ټاکل سوی دی وای حالت جنگی دی، مشکلات ډیر دي، خو ډیر ژر به د غسیمو څخه وسلوال وستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي.
غټي مرمۍ خو د جنگ حالت دی، کېدای شي مخالفین له خوا ډیر غورځول کیږي. زموږ امنیتي ځواکونه اول دوره د هتا چې هر انده کې یا هر ساحه چې په وړي چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدي، هغه ساحه چې مشکل لري یا دغه ساحه چې برید کیږي بیا هغه ساحه تر برید ځان راولي نو به تثبیت کار نه کوي دوی به کومندي هم کار نه کوي څنګه چې معلومیږي د لمرز نه دی
د دې سیمه په ویلو کې وب پرمان دي خود کالوکو او پلو تازه کرل سی اکثر کروندې تجریم پټی رشاډم زکه کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کې خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې دروان وحشت ویرشي دا یوازې د نادلی د انقلاباد سمد او ولډینګ پنوم د ویڅلورلارې کیسه نه ده دوی اونې پر کېږي چې د هلمند په ګرشک نادلی مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سخت نښته او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام خوند او رنګ اخیستی دی محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند نادلی ولسوالۍ
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په خپلو مطالبو او مقالو کې زیاتره د کجکي د برېښنا بند او د روژې په مبارکه میاشت کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي اسدالله لودین مطبوعات لوستي
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کجکي بند د پراختیايي چارو د تړون لاسلیک او پروژه کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنو ته ځانګړي کړي دي جامعې باز ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې له سلما وروسته حکومت یو بل ګټور ګام واخیست او هغه دا چې د کجکي بند د پراختیا تړون یې تېره ورځ له یوې ترکۍ کمپنۍ سره لاسلیک کړ په سر مقاله کې راغلي چې د کجکي بند د جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1902 کال کې د یوې امریکایي کمپنۍ لخوا پیل شوې چې وروسته بیا ورته په 1950 او 1953 کال کې دوه توربینونه نصب شول د سر مقالې لیکوال وایي لیکره چې په 1970 کال کې د دریم توربین د نصبولو چارې پیل شوې امنیتي ستونزې ورسره زیاتې شوې د ورسپانې په باور اوس هم سلما او کجکي بند ته امنیتي ګواښونه یو لوی ستونزه ده انیس دولتي ورسپانې بیا د کجکي بند د پراختیايي تړون د لاسلیک په اړه یو مطلب کې لیکلي چې د کجکي بند د دویم پړاو کار سره به د برېښنا له تولید پرته په دې بند کې د ځمکو د خړوبولو لپاره ډېرې اوبه زیرمه شي په مطلب کې راغلي کجکي بند چې د هلمند پر سیند جوړ دی د افغانستان د اقتصادي پراختیا پر لور له اساسي ګامونو شمیرل کیږي د مطلب لیکوال ویلي د کجکي بند د دویم پړاو پراختیايي چارو بشپړول درې کاله وخت نیسي او ترکی کمپنۍ ژمنه کړې چې 120 میلیونه ډالر پانګونه به پرې کوي په روژه کې ولې اوربند و نشو دا د کابل پوسټ او ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی په سرمقاله کې راغلي طالبانو د افغان حکومت او یونما هغه وړاندیز رد کړی چې په روژه کې باید اوربند وکړي د سرمقالې لیکوال ویلي طالبانو خپل جګړه روا بللې او ویلي دي چې په روژه کې د جګړې ثواب او یا برابر وي د سرمقالې لیکوال ویلي د طالبانو له مشرانو ګیله ځکه نه کیږي چې د پردیو په لمسونه جګړه پیل کړي خو لیکوال ویلي عام او افغان طالبان باید نور پوه شي چې ولې هر ورځ د خپلو مسلمانانو ورونو وینې تویوي سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هر څه وکړي پخواني ځواک ته نشي رسېدی ځکه چې تر منځ یې اختلافات ژور شوي دي په سرمقاله کې راغلي په پاکستان کې د ګرمۍ له امله د طالبانو ټولې مدرسې تړل شوي او زده کوونکي د جګړو لپاره افغانستان ته راغلي دي د سرمقالې لیکوال ویلي په نړیواله کچه د طالبانو په وړاندې حساسیتونه جدي شوي او پاکستان هم خپل وروستۍ هڅه کوي چې له طالبانو څخه د خپلو اهدافو په پوره کېدو کې ګټه واخلي
دا بل خوسیدون کې په دې ولایت کې د محلي زورواکو په خونه جهادي قومندانانو له حضور څخه اندېښمن دي په بلخ کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې غیر مسؤوله وسلوال او محلي زورمندانې په سیمو کې زورواکي کوي او خپل منځي او دښمنۍ له امله د دوی د سیمو امنیت خراب کړی دی د بلخ امنیتي چارواکي هم د ناقانونو وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې اکثره دا محلي زورواکي د ولسي پاڅون کوونکو ډلو ته اړوند دي چې د خلکو په ازار او اذیت لاس پورې کوي مجیب رحمان حبیب زی په رپورټ لري
په بلخ کې د سیمه ییزو زورمندانو د حضور زیاتوالی عام خلکو ته اندېښنه پیدا کړې ده د بلخ ولایت اوسیدونکو وایي چې د محلي قدرتمندانو زورواکي سبب شوې تر څو نامنۍ په دې ولایت کې زیاتې شي د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې غیر مسؤول وسله والا او محلي زورواکي تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خپل منځي دښمنیو له امله په وسله والو شخړو لاس پورې کوي او له وجهې یې عام ولس ته صدمه رسیږي. احمد شکیب او ادریس د بلخ ولایت دوه تنه اوسیدونکي دي چې ورته شکایت لري.
ناامنی بسیار زیات شده د شهر مزار شریف و خصوصا
ناامنی په مزار شریف کې زیاته شوې ده، خاصتا په لرو پرتو سیمو کې چیرې چې محلي زورواکي حاکمیت کوي. دوی له یو بل سره مصالحانه شخړې کوي او له امله یې ناامنی پسې وده پیدا کوي.
ناامنی ها زیات شده، مردم آزار رو اذیت می
ناامنی زیات شوی، خلکو ته آزار اذیت رسول کیږي، زورواکي او غیر قانوني وسله وال خلک ځوروي او ولس ترې پتنګ راغلی دی او په دې اړه سخت شکایت لري. د بلخ امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسله والو حضور تاییدوي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری وایي چې اکثرا دا ناقانونه وسله وال ځان د ولسي پاڅون کوونکو ځواکونو ته اړوند کولي او خلک ځوروي. قادری وایي دا ناقانونه وسله وال تر ټولو ډېر په چهاربولک، شولګره او چمتال ولسوالیو کې موجود دي. د بلخ د امنیت امر وایي دوی هڅه کوي چې له دې ناقانونه وسله والو څخه غیر قانوني وسلې راټولې کړي. قادری یې پاړه وویل شته یو تعداد کسان چې د ولسي پاڅون کوونکو تر نامه لاندې پر خلکو ظلم، زور او زیاتی ترسره کوي او هغوی ته تکلیف رسوي. موږ د بلخ ولایت له مقام او له مرکز څخه د دې ناقانونه وسله والو د خلې اصلاح کولو غوښتنه کړې ده. د ترلاسه شویو راپورونو پر بنسټ چې د دوشنبه په ورځ د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې د جمعیت د دوو پخوانیو قمندانانو نظرګل او محمود ترمنځ د وسله والې نښتې له امله د محمود قمندان په ګډون درې تنه سرتیري هم وژل شوي دي. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څار خپلواک ګډه کمیټه وایي چې د عامې روغتیا په وزارت کې اختلاس او شخصي استفاده عادي کارونه ګڼل کیږي. د څار او ارزونې خپلواک ګډه کمیټې د سه شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی څېړنیز رپورټ ښیي چې د روغتیا په برخه کې پر شفافیت باور خورا کم شوی دی. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
د عامې روغتیا وزارت اړوند تیلو، دارو درملو او امبولانسونو څخه شخصي استفاده او له ناروغانو سره ناوړه او توپیري چلند هغه موارد دي چې د فساد د څار ادارې اندېښمنې کړې دي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې موندنې ښیي چې له دې وراخوا د دغه وزارت په ډیرو برخو کې درغلي، جال، اختلاس او زورواکي هم معمول ده. د یادې کمیټې تخنیکي سلاحکار میتورادیک د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا په وزارت کې فساد د دغه وزارت پر فعالیتونو د خلکو باور کم کړی دی.
په ټوله کې زموږ موندنې ښیي چې د روغتیا د برخې فساد ډېر زیات دی او د هیواد د هرې برخې اوسیدونکي له ګواښ سره مخ کړي دي. په دې برخه کې فساد د خلکو اعتماد له لاسه ورکړی او په ټولو برخو کې همغږي کمزوري ده.
په فساد د څار د کمیټه وایي چې دا څېړنیز راپور یې د 2015 کال رئیس د خلکو سره د خبرو او خپلو څېړنو له مخې بشپړ کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا په وزارت کې د فساد دا برخې داسې وخت په ګوته کیږي چې له دې وړاندې په دغه وزارت کې د تشو پوستونو او خیالي روغتونونو څخه هم پرده پورته شوې ده. د فساد پر وړاندې د څار او ارزونې خپلواکه کمیټه درې افغانان او درې بهرني غړي لري چې په وینا وروستۍ دا راپورې د روغتیا وزارت په غوښتنه ترسره کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي که څه هم د فساد ختمېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي خو له پخوانۍ ادارې ورته فساد په میراث پاتې دی. ډاکټر فیروز الدین فیروز دې غونډې ته وویل چې د فساد په اړه نوې موندنې به مرسته وکړي چې دوی خپلې ستونزې هوارې او له فساد سره مبارزه لا ګټوره کړي.
دا راپور موږ ته جرأت راکوي چې موږ د تیر کال راهیسې مبارزه په ښه مسیر روانه کړې ده. موږ په دې راپور کې وینو چې د روغتیا د برخې فساد او ستونزې څومره ژورې دي. موږ وینو چې واضح د روغتیا سکتور زیانمن نه دی، بلکې دا ستونزه دولت او عامو خلکو ته هم ده چې په ډېر بد وضعیت کې له پخوانیو سیستمونو او ادارو موږ ته په میراث پاتې ده.
له دې سره د څار او ارزونې د ګډې کمیټې بل غړی نسیم اکبر وایي چې د افغانستان ډېر وزارتونه او ادارې له ورته ستونزې تیریږي او دې کار ملي ګټې له جدي ګواښ سره مخ کړي دي. ښاغلی اکبر وایي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې ټولې هڅې یوازې تر شعاره پاتې شوي او له سیاسي پیاوړي دریس پرته د هغې ختمېدل به اوسمهال ناممکنه وي.
چی خواهد بود یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه او یو نړیوال ریپورت اورئ خو اوس لس نیم بجې شوې دي له ناجیه ساپۍ څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د موافقه لیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی وسلوالو طالبانو د کندوز تخار پر لوی لاره د دوه لوی موټرو سپرلی ښکته کړي او نامعلوم ځای ته یې بیولې دي په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلینو په جګړه کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ابتدایي ټاکنو له ګټلو وروسته هیلری کلینټن ځان د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست ته کاندید اعلان کړه د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د ترکیې په مشرانو د هغوی د هغه عکس العمل له امله انتقاد وکړ چې د جرمني د پارلمان لخوا د ارمنانو وژنې ته د قتل عام نوم د ورکولو وروسته یې څرګند کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریډیو وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوډې اچار تفریحي پروګرام خپرېږي خو له هغې نه مخکې یو رپورټ راخلو د مدني فعالانو د لسګونو کلونو هڅو په نتیجه کې بالاخره د روسیې په سرانسک ښار کې د هغو خلکو په یاد یو یادګار څلی پرانستل شو چې د ستالین د واکمنۍ پر مهال د پخواني شوروي اتحاد خفیه پولیسو په پټه اعدام کړی دی جالبه دا ده چې د قربانیانو په لیست کې د سرانسک د ښار د هغه وخت د خفیه پولیسو د مشر نوم هم شامل دی چې د خپلې ادارې لخوا اعدام شوی دی پړې اجمل ان رپورټ لري
د 2004 کال په اوړي کې د روسیې د مورداویا جمهوریت د مرکز سرانسک په یو ځنګل کې وډلیس خبر کې له 500 څخه تر 500 پورې جسدونه وموندل شول دا خلک د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د هغه ستر ترور قربانیان وو چې د هغه وخت شوروي اتحاد د پټو پولیسو لخوا اعدام شوي وو د سیمه ایزو تاریخ لیکونکو د څرګندونو پر بنسټ دا جسدونه د اورتودوکس کلیسا د پادریانو مسلمانو ملایانو ښوونکو کاروندګرو او کارګرانو دي چې اعدام شوي او نمونه یې له دې کبله چې لا هم د پخواني شوروي د خفیه پولیسو ارشیف پټ ساتل شوی همداسې ناڅرګند پاتې دي له هماغه وخته تر اوسه د سرانسک د ښار فعالانو د دې نمرکو اعدام شوو کسانو په یاد د یو یادګار د جوړولو هڅه کوله تر دې چې اوس دا یادګار جوړ شوی او پرانستل شوی له دې مدني فعالانو څخه یو تن نیکولای کورچنکن په سرانسک ښار کې ورسپانې ته ویلي موږ د دې ډلې خبر په اړه معلومات له چارواکو علمي شخصیتونو او مدني ټولنې سره شریک کړي خو په دې اړه چوپتیا واکمنه وه د سرانسک ښار مدني فعالانو هیله لرله چې دا موندل شوي جسدونه به په مناسب ډول د دې ښار په هدیره کې دفن شي او د قربانیانو په یاد به یو څلی په هغه سیمه کې چې دوی اعدام شوي جوړ شي بلاخره د روان کال د مې د میاشتې په 30 نیټه د دې قربانیانو په یاد یو یادګار پرانستل شو دا یادګار د هغه ګوتو په شمیر سلو څخه دی چې د 1930 کلونو په موده کې په روسیه کې د ستالین لخوا د پراخو سیاسي سپنو د قربانیانو یاد ته ځانګړی شوی دی د دې یادګار څلی پرانیسته د مورداویا د کورنیو چارو وزارت تنظیم کړی وه په قربانیانو کې هغه مهال د سرانسک د ښار د مخفي پولیسو د مشر والټر وان نوم هم شامل دی چې د شوروي اتحاد د خفیه پولیسو ادارې اعدام کړی
د والټر وان لمسی نینا فریمن د دې یادګار سلی د پرانیستو په مراسمو کې وویل د سلینۍ وظیفه هغه کسانو پورې اړه لري چې د هغه وخت د سیاسي ځپنو قربانیان دي، بلکې د دوی په کورنۍ او پاتې کسانو پورې هم اړه لري. نوموړی د قربانیانو په اړه وویل هغوی که هم د هغه وخت نظام ته دښمنان ښکارېدل، خو له خپلو خپلوانو سره یې خیانت ونه کړ او تر وروستۍ شېبې د خپل نیک نوم ساتلو لپاره هڅه وکړه.
په نورستان کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په سپیرو خاورو یا په تنګو تیارو کرایه کوټو کې په زده کړو بوخت دي. دغه شان یو ښوونځی زموږ خبریال روح الله انوري له نږدې کتلی او رپورټ یې پې برابر کړی دی.
د پرونس د نجونو منځنۍ ښوونځی چې ټولګي څه په خیمو څه یې په تورو او سوالي کوټو او څه یې هم شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې جوړ شوي، زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دغه نجونې که څه هم چې پوره په پښتو خبرې نشي کولی، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل چې تعمیر نه لري او له حکومت غواړي چې ورته ودانۍ جوړه کړي. د یاد ښوونځي مدیر محمد وایي څو کاله کېږي چې د پرونس مکتب ایجاد شوی، خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې.
موږ د 81 نه راهیسې تعمیر نه لرو. شاګردان د تیارو کوټو او د خیمو د نور د شنه اسمان لاندې دي تکلیف دا کې زده کړه کوي.
هغه له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته تعمیر جوړ کړي.
موږ د والي صاحب محترم نه خامخا دا تعمیر کلک غواړو، ځکه چې د آینده نسل ترقي وکړي او د شاګردان د روزنه ښه دغه وشي، او دغې لپاره دا تعمیر جدا موږ تقاضا لرو. دا تم صنفه پورې او تقریبا 1/4 شاګردان موجود.
د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم د همدې ښوونځي سره نږدې د سړک پر غاړه ازادي راډیو ته وویل دوی هڅې پیل کړې چې د نورستان ټولو ښوونځیو ته د تعمیرونو تر څنګ نورې اسانتیاوې برابرې کړي.
دا د نورستان د مرکز پرونس کلی دی. د نجونو د مکتب دپاره تعمیر وجود نه لري، په ډېر یو بد حال کې قرار لري. د وزارت معارف نه مو غوښتنه هم کړې او هغوی ته مو مفصل معلومات هم لیږلي دي چې زموږ څومره مکاتب تعمیرات نه لري. غوښتنه کوو چې نورستان ته د یو اولویت ډول باندې ټولو ولایتونو سره د مساوي نه راکوي، بلکې نورستان ته د یو اولویت ورکړي چې نورستان زیات د تعمیراتو په برخه کې ستونزې لري او دلته هوا هم ډېره یخه وي. اکثر وختونو کې شاګردان نشي کولی چې په یخ هوا کې بیرون کین یو درسونه ووایي.
نورستان یو له هغو ولایتونو دی چې په سلو کې 80 ښوونځي ودانۍ نه لري او په زرګونو زده کوونکي او په سلګونو ښوونکي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د تاسو په نظر اولی ځینې زده کوونکي غیر حاضري کوي؟ په دې برخه کې کورنیو او ښوونکو ته څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، ښوونځی هغه ځای دی چې د انسان راتلونکی ټاکي. که لیک لوست په سم ډول وکړو، ښوونځي کې په وخت حاضر واوسو، غیر حاضري ونه کړو، نو روښانه خبره ده چې ښه راتلونکی به ولرو. خو ځینې کسان سره له دې چې په دې پوهیږي، بیا هم پرته له ضرورت څخه غیر حاضري کوي. له کور څخه د ښوونځي په نوم ځي او ښوونځي کې بیا کورني مشکلات د غیر حاضري بهانه کوي. بیا که استاد ورته په قاریږي، ځان هم معصوم او مظلوم ورته ښکاري. په دې اکله د سروبي د اوسیدونکي منان خبرې اورو. ورپسې د شکردري اوسیدونکی امام الدین هم په همدې باره کې غږیږي.
نخواني استاد چې وکړو، د به د هلکانو په غوږونو باندې خولم لګوله او بیا به تهدیدول، هغه د چپلقه به خوله کې وکړه. سم په سمې ګرځو. ما دوه نفر، یو فضل په نام یو کمال دین په نامو، دوه هلکان موږ سره تقریبا په نهم سم کې دوه مکتب خوش کلاړو. دا اور سروبي له سوال نه درته وایم چې یو نفر په کانکور کې نه ده کامیاب شوی. هغه
ماته داس ما اوریدلې دي چې وړکی ما شومان وزل سنف په یو خبه باندې ودرېږي ما خورزاده تم درس ورکاو نه لیمه خور اورځ راتوي و وهې بینه چې بي کې و لایبي انجینرز کوي جوړ خرکار کړه
خو هغه کسان چې ښوونځي ته نه ځي د دې کار په انجام پوهېږي. د شپېته کلن ګلرحمان چې یو پلار دی او د سړک له غاړې ترکاري خرڅوي د خپل زوی په هکله وایي:
خو جزه یې ورکولې د ویرې به مې مکتب ته نه ته کنه، دلته به موږ په کور کې واهم، هلته به چې تواله که تلاړ شه مکتب ووایه درس ووایه زاینده دي ښایسي دي، هغه به چې هلته لاړه هلته به معلمونو به ډېر ایسار کړی و، معلمونو به واهم ولا یو ورځې دا غاړه په تار غوته شوې وه. زه چې کوم وخت کې ورکړه ته خو نوم ولیکه، ستا نوم څه دی؟ نوم یې حکمت الله دی. حکمت الله نه شي لیکلی، موږ خو به په تمه وو، کور خو په تمه وو چې دا مکتب دی، مکتب ته تللی دی.
ښوونځي ته د نه تللو په سر به په پخوا وختونو کې زده کوونکو ته داسې جزه ورکول کېدله چې بیا به یې غیر حاضري ته زړه نه ښه کاوه. د زابل اوسېدونکی نعمت الله اندړ چې اوس سپینګیری دی د ښوونځي د دورې کیسره تکوي:
ما شپږ کاله مکتب ویلې دی، په دا شپږ کاله کې یو ورځ ما د تره واده و، هغه ته ما غیر حاضري کړې ده، هغه مې اجازه اخیستې ده. دونه سخت کیری وه د حاضري له خوا، او جزاګار مې دی ویلې مکتب چپراشیانو ملازمین به په کلو پسې ګرځي، موږ چې څوک به مکتب ته نه و تللي، لرګي به ورسره وو، له کلي به بیا تر مکتب پورې وهلو ټکول، بیا به د لاین پر سر باندې درېدلو، سر معلم د مکتب یا امیر د مکتب، بس هغه څوک چې غیر حاضرانو هغه به له صنفونو را وایستلو، بیا به پښې په څادر یا په تنه ور وتړلې. زموږ په منطقه کې د غزه په نامه ډېر کلک لرګي دي، خلک انار لکه نه مچېږي، دا د غزه لرګي به ورته راوړو، په پښو به وایي، تر غو به وایي چې دا ټول خلک به نارې او بغارې واورېدلې. وروسته به بیا خوشې کوي تعود به ځینې وخت چې په آینده کې به زه بیا غیر حاضري نه کوم. دوهمه جزا په پنځم سن کې زموږ د اجتماعاتو استاد سخي نومېدی د غزنی و، بیا به ودرولو. جزا دې ته دا و زموږ د مکتب چوپو شو، په هغه کې لکه د اعدام له خاطر داسې رسۍ را جوړولې وه، رسی به راکته کړه، په پښو باندې به وتړې، په هغه رسی باندې بیا به په پښو باندې په لرګي باندې وهي. زموږ یو بل همصنفي و، شفیق په نامه نومېدی، چې نانوای کې شاګرد و، بالاخره دې وهلو لاله شي منتخب پرې کړو وتښتېدل. نو ورې جزایو په غوښتو کې داسې وي چې تقریبا لکه یو ډېر غټ جنایي مجرم چې اعترافات چې ناخې د ابتدایي دولې له مطالم دغه شي جزا ورکړل کېدل، داسې وهلو ټکول. زیاتره دغه وام وهل زما په زړه کې و چې مرکزه بلان سم داسې وهل به وخورم. نو د هغه له وام مال پوه وي که به بل کار کوو، هغه به م پرېښو، یا به ډېر ضروري کار حتمه سهار وختي تر درس له مخه یو ساعت مخکې ځان رسوي، بیا به ورې سپورت ورزش راباندې کوي، په اته بجې باندې به دخېدل.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر بیا هغه څوک دی چې د ښوونځي په دوره کې غیر حاضري کړې. هغه وایي که به مو یو ورځ غیر حاضري وکړه، نو د وهلو، ډبولو او سزاګانو له ویرې به په سبا ښوونځي ته نشو ورتلی. نو د یوې ورځې غیر حاضري به په څو ورځو بدله شوه.
کورنۍ خبره نه وه، یو ورځ دوه ورځې به مکتب ته نه تللو، یا به بهانه وکړه په کور کې چې نن معلم نشته، نور بهانې به م ډېرې جوړې ولې. نو هغه وخت کې به م خوند اخیسته له تېښته نه، ولې وروسته چې کله د رشد سن ته ورسېدلو، موږ د دې ناوړه پدیدې، هغه ناوړه اغیزې ولیدلې چې په ټولنه کې تر ننه پورې د ډېر زیاتې د بېسوادي یا د کمسوادي د کچې اوچتېدلو یو ستر لامل او لوی لامل مکتب نه د تېښتې او درسونو ته پاملرنه او حاضري ته پابندي او پاملرنه نه ده. موږ په کلیوالي مکتبو کې د مکتب ګوریزي یو خدا و چې هغه مکتب ملازم یا چپراسي به په هغه وخت کې ورته ویلې، دا به یې له لښتې سره کور ته رالېږه. او ډېر وخت ما خپله په یاد کېږي، په درېیم سم کې وم، باغ ته تښتېدلی وم، او داسې ما فکر کاوه چې ما اعدام ته بیایي. حال دا و چې چپراسي خالي یو لښتې سره کور تر شا راغلی و، او چپراسي هغه موږ خپلوانو لغنه پټېدلی هم نهسه په کور کې، بیا زه باغ ته وتښتېدلم. او دا رقم زه مکتب نه نیمایي ورځ کې راوتښتېدم، دیوال د مکتب نه کور تر شا، خپله مدیر د مکتب راغی او دروازه چې ټکوله، نو خدای خبر ده، ما له زړه نه چې ځان مې چېرته پټ کړی و، او څومره په سخته کې و، هغه وخت کې څلورم صنف کې و، مغلبا هغه د تهدید هغه به داسې و، سبا به موږ له ډاره مکتب ته نسو تللی. هغه غیر رواني او غیر مناسبه طریقه چې هغه د روانشناسي له لحاظه غلطه تګلاره بوله، دا به هم د دې لامل شو چې بله ورځ به بیا موږ مکتب ګوریزي کوله، یا به له ډاره مکتب ته نسو تللی. د یوې ورځ جزا رانه کې، او کله کله به قلم په ګوته کې کېښوده، او بیا به خطکش باندې وهلو. یعنی ډېر زیات داسې هغه مما پیل کېږي، ما صنفیانو له داسې وهلې خوړلې و چې له سږمې نه وینې راتللې.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې که چیرې د ښوونځیو ادارې د یو منظم تقسیم اوقات له مخې د شاګردانو کورنۍ وخت په وخت راوغواړي، نو دا ستونزه تر ډېره حده راکمېدلی شي.
داسې کېږي چې ماشوم له کوره لاړ شي چې مکتب ته ځم، مکتب ته نه وي تللی. معلم فکر کوي چې څه مشکل به ولري، مریض به وي، چېرته به کار ولري، او کور فکر کوي چې مکتب ته تللی. تر منځه موضوع رکھے دے دے مشکل دے حل دے پارا مکتبونه کدا سے کتابچه ولری چیزین مکتبو کی وس دارای چوی دی چه لغو څخه ز یاد ولای شما چه حدیقه القران یا مکتب دغوی کلنه کتابچه لری هر اورس په کلی کی چه دا ماشوم څه شی ویله کوم مضمون ویله څونه کار خانگی ورکړ شو الته استاد امضا کوي خانه د والدینو دی امضا لري چه والدین باید امضا کی او دوی څورته لیکي کوم پیشنهاد لري کوم شکایت لري یا استادان کوم پیشنهاد یا شکایت لري په دې توګه هر اورس ده والدین او د معلمینو یا مکتب ترمنځ مستقیمه رابطه وي چه نشی کولای طفل لحقی چه خسرپیچی و کبی او ده مکتب پزای پارک ده یا بل زای تلار شی مکتب خلا پریگ ده چه دا سیلا پیک شوی دی چه جین وقت ده محصل ده پهانتون لا یو کال مکمل خپل کورانه تا فری بر کرده وی چه ززم پهانتون تا خو درست نزی ده پهانتون پسا حکی چکر وی یا بیر ترازی
عبدالکریم چې لاس کال استادی کړی وای هیڅ کله هم زده کوونکی د غیر حاضری په سر نه دی ویلی بلکې د نصیحت په مرسته په هویلی چې دا کار په خپل ځان دی
د نشات نه کار سره ځلې نه کار ته یو شاګرد بل شاګرد په مخته تجهیز کول دا هم کار نه ده ځکه چې هغه مایسته کیږي خپه کیږي خو ما به ځواب غواړم کړم چې ځان تر وګخته په تنها صورت به میغه نشات کوو چې لږ مرته وکړي چې دا کار دې تا کول نه هغه به ما خبر مناله کله به سره لالم په دې خوشحالي برنه چې شک شک د کوو چې دا استاد راغی وایل بنه یو خو اخلاق کوم کار اخست
د خون یو روزنی د وزارت د نشراتو د ریاست رئیس محمد کبیر حقمر وایي چې که کورنۍ د خپل اولادونو څارنه ونه کړي چې ښوونځي ته په وخت ځي کنه دوی په یوازې ځان د ستونزه نشي حلوي
زه خپل یو خاطره درته وایم یو ورځ ما د خپل وراره د درسونو د تعقیب لپاره یو ښوونځي ته لاړم دې کابل ښوونځي ته ما ته خون کې بیخي حیران و ویل چې اولین انسان ته په دې غټه لیسه کې چې 3000 شاګردان لرته یې چې راغلی د خپل کورنۍ د وغړي پوښتنه کوي چې له ښوونکي سره چلند څه ډول ده زه کوونکو سره خو به جنګ نه کوي کتابونه خو به نه ری خپل کارخانگی کوي کې نه کوي مکتب ته وخت راځي نه وخت راځي نور په دې 3000 شاګردانو کې موږ تر اوسه یو مشر رور نه دلیدلې یو ترم نه دلیدلې یو پلارم نه دلیدلې یو مور مون نه دلیدلې چې دا کارو کې همیشه لمانه پرسنوي کې چپختنه کوي چې خون کې صحیح درس نه ور کوي خون کې صحیح حاضری نه ور کوي ضرورت هم چې موږ خو لرو شاو خو دواله کول لزر خون کې د دواله کول لزر خون کو هر یو په سر چې موږ ناظر مقرر کو یو نفر بیا دواله کول لزر ناظرین راغلل اما موږ په افغانستان کې لرو سو باندې 1.5 میلیونه نفوس راځي دا 1.5 میلیونه نفوس نظارت کو پر خونځي باندې سړه ول نظارت کو داسې نظارت کو چې زوی ملاړ خونځي ته ورپسې ورسو په لاسو بجو کومو کو ته زوی په سهان دی اولی کې لوبه کوي ادارې دې مکتب ته لرسو چې و مسلمان استاد او استاد خو زما په زوی ما شخلینه سو استاد چیرته ده کچيري استاد نسته پرون چیرته ونن وسې د ضرر کار لري او احیانا پرونم نو وننم نو تاسو کوم بدیل لار دی دی لپاره لری چې استاد نه ځکون کې دا باید بل استاد ولېګل سي ګورې دا او نظارت ده او د ولسی نظارت زموږ تر رسمي نظارت ډیر مهم ده متاسفانه دا کار موږ تاسو نه لرو موږ تاسو څه کار لرو یوازې دغه مر کار لرو چې په مغه خونځي کې خپل مدرس ویلې په مغه خونځي کې چلور او زوی مدرس وایي یوازې دغه مر کولای سو چې رادیو ته ټلیفون وکړتو چې دا خونځي بی کفایت ده د خونځي کې درس نهسته د خونځي کې الکان بلاری دی په د خونځي کې فحشا کوي فلان فلان هله چې خپل زوی لور په مغه خونځي کې بنا راځي ګډونو کو مشارکت کو ولسی مشارکت و غړنیز مشارکت ګوري هیڅ ټولنیز پدیده هیڅ ټولنیز حرکت او هیڅ ټولنیز خدمت پرته د ټولنې له سهمګرینه او پرته د ټولنې له ونده اخیستنې نه امکان نه لري چې کامیاب دي سي
د چې دوی دې لپاره چې د زدهکونکو کورنۍ د شاګرد په غیر حاضری خبر کړي څه کړي حق مال وای
زموږ یو حد صدقه و چې د والدینو شوراګان جوړ کو اوس که تاسو هر خوندي تلار سي حالت د والدینو شوراګان استه د خوندي مدیریت موجود ده حالت سرمعلومیت موجود ده حالت خپل خون کې حتی د زدهکون کې استاد موجود دي او د والدینو استاد موجود دي چې څنګه موږ کړلای سو د کورنۍ او د خوندي ترمنځ واټن لمنځه یوسو یا لک تر لګ راکم کو کله چې دا واټن تل منځه وړي او یا کمی کورنۍ خوندي به خپل ځان جدا یو شای نه بولی به خوندي ته د خپل کور په سترګو ګوري خون کې کورنۍ ته د خپل فامیلی ازو پسترګو ګوري او په پایله کې لزکون کې سره د چرند رامنځته کیږي کچېره په خوندزي کې مشکل وي والدین راځي نظارت د خوندزي کوي کچېره په کورنۍ کې مشکل موجود وي خون کې مرسته کوي لزکون کول والدین سره چې د زکون کو پر رشت باندې د زکون کو پر واده باندې لبد عواملونه مخنیوي کوم متاسفانه له دوه ټولو سره سره بیا هم میندې او پلرونه ځان ډیر مسول نه احساسوي په دې شوراګانو کې جدي ګډون نه کوي د شوراګانو کارونه په جدي ډول سره نه تعقیبیږي او بیا هم د زدکون کو په برخورد او چلند کې دغه مر توپیر چې موږ یې توقع لرو هغه نه لیدل کیږي او د دې ستونزې د لمنځوړلو لپاره اول موږ په دوم قدم کې کورنۍ مکلف دي چې یو بل سره همغږي ولرو نږدېوالی ولرو او وطن لمنځه یوسو
گرند اردن کو که غواړي چې مشمان مو خپل وخت خوانځي ته لاړ شي او غیر حاضری و نکړي، نو د هغوی د خوانځي له ادارې سره په اړیکه کې ووسی، او که چیرې د هغوی په مقابل کې بې پروا ووسی نو پایلې به ښې نه وي، بیا به پښیماني هیڅ ګټه ونه لري.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، تاسو ګورئ د کابل سینو برا کمی شوی او د پوډریانو بستری او تل تک اماغه سي ځای په ځای پراته دي. د کابل سینو بو د پوډریانو امانتونه نه دي خیانت کړي او ټول صحیح سلامت ورته ساتلې دي. خو دلته په حکومت کې انسانانو دومره امانتونه خیانت کړي چې دنیا ورته حیرانه ده. نه یې د چا شخصي مال پریښود او نه یې هم د بیت المال لیوي مخ یې چور او نورو هیوادونو ته ولېږدول. کاش کې دغه خائنان لږ د کابل سیند له اوبو شرمېدلی وای چې عین له پوډریانو سره هم خیانت ونه کړه. د خپرونې په پیل کې مو د مقررېدو له یو امتحانه خبرو.
عمر صاحب د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه عامر صاحب مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي؟
عامر صاحب انګری کړی ده؟
نه معلم وو، لاندې عمله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورنه اخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستلې شوق دی، دا ټول عمرې په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي.
دا خو ډېره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کېږه، اسانی پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نه شم ورکولی.
ساده کېږه ما، ډېر ښه چانس دی درته، که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحانه ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم، اسانه پوښتنه در څخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګرۍ پوښتنې در څخه وکړي.
نو چې آینګرۍ نه ده کړې، د آینګرۍ په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان اسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دي چې هر څه ورته وویل ویې وایه، دی نه پوهېږي چې صحیح دې وویلی که غلط، په پټو سترګو دې کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور به شم.
یو ځل بیا ستړی ماشی، په خیر راغلی.
خیر یې صاحب، مننه.
ورخطا کېږم، سختې پوښتنې نه در څخه کوم، یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي. دغه ډول امتحان اخلم. پوه نه شوې؟
پوه شوم، خو د امتحان له نومه وېرېږم. کاشکې دې نه وای راڅخه اخیستی.
مه وېرېږه، چې امتحان وانخلم زړه مې چوي. پوه شوې که نه؟
پوه شوم صاحب. ښه زه نو پیلې کړه.
تیار یې؟
هو صاحب.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګري کوې؟
صاحب له شلو کلونو راهیسې.
ډېر ښه، د آینګري د سامانونو نومونه راته واخله.
ښه صاحب، سندان، چکوش، کورا، دمپخ، آهنګیر، رینا، بورنده، تیشا.
بس 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 بس، کامیاب شوې. ځانو په ایمانداری سره به دې کار کوې.
خیر یو صاحب، په سترګو.
اوس د موچی وار دی، او په موچی پسې د بایسکل ساز ورشي، او په بایسکل ساز پسې د بیا نانوای ورشي.
وبخښه سکرتری صاحب، عامر صاحب نانوایي هم کړې ده؟ او که یې کړې ده څه کار یې پکې کاوه؟
نه نانوایي نه ده کړې. عامر صاحب معلم وو د امتحان اخیستلو شوق لري، نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي.
خوا به چې چا بد کار وکړه نو ټول به پورې خاندل، خو اوس چې څوک ښه کار وکړي نو ټول پورې خاندي. لکه داسې
هغه کمکل ته وګوره،
د پیپسي بوتلونه او خالی پاکټونه یې آن هغه کثافت دانې ته یوړل.
خوار نوی عصري شوی دی.
چې همدغلته په چمن کښې غورځولی وای، چا به څه ورته ویلي وو؟
دی اوس په خلکو ټیم ورکوي ټیمکي.
ته هغه لیوني ته ګوره.
کوم یې وته؟
هغه چې بوډا یې له لاسه نیولی و له سړکی تېروي.
ښه ده شو دا زوی دی.
څومره یې له لاسه کېږي؟
هسې ځان ښیي. دا ډول کسان مې نور هم لیدلي دي چې د ځان ښودلو لپاره به برناقه د خیر کار کوي.
هغه د بزرګې لور ته وګوره.
کومه یوه شیې؟
هغه چې چپه خوله ناسته ده، په فاتیا کې د لمانځه چمونه کوي.
خو د فاتیا خلکو ته تا وښیي چې عینې په مړې پسې ډېره خفه ده. هغه بله یې لا پسې ګوره چې سترګې وچوي.
دا ولې ځینې خلک په هر ځای کې خلکو ته خپل ځان ښیي؟
څه ووایم نو، کوم اصل یې؟
څه دې دې په هلک پسې منډې وهلې؟
نه ګورې چې دغه سړک د غاړې نیالګی مات کړ؟
نو پته یې څه؟ تا خو نه دی ایښی.
کما نه دی ایښی، خو ښاروالۍ هم د ما او د تا لپاره ایښی چې ښار مو ښایسته او پاک وي، ونې هم ښار ښایسته کوي او هم هوا صافه وي.
دا یې اوس موږ ته درس راکوي. وروره، دغومره ځان خلکو ته مه ښیه. هر سړی پوهېږي چې غوا توره او شیدې سپینې دي.
نو اوس ما کومه غلطي او یا ګناه کړې ده؟
ځان دې د ښاروالۍ نماینده جوړ کړی ده، او څوک چې د ښار کوم نیالګی مات کړي تور پسې منډې وای.
که رښتیا درته ووایم، نو عجیب وخت راغلی دی چې ښه کار وکړې نو ټول در پورې خاندي او انتقاد در باندې کوي.
موږ ته دغه ځان ښودنه زور راکوي. اوس خو یا هم د خدای لپاره کوم کار نه کوي.
تاسې د چا له نیت او زړه څخه نه خبرېږئ، خو عمل یې لیدلی شئ چې مثبت دی او که منفي.
تا لکه چې الجبر هم ویلی دی که څنګه؟
سمه ده، زه ملامت یم، وبخئ.
بخښنه مه غواړه، دغه ریایي کارونه مه کوه، د ښاروالۍ ماموره.
و بخا چې در باندې ولګېدم،
تر سره مې جار چې را باندې ولګېدې هم به دې کوو.
ترورې، ما ویل چې خفه نه شې.
کېنه کېنه، ته اوس موږ ته راښیې، و بخا.
سمه ده، اشتباه مې وکړه.
اشتباه دې ونه کړه، په موږ ټیم ورکوې. ملامته نه یې، ډرامې ګورې.
اوس دا هم واورئ.
صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په دغو ورځو کې د دې پر ځای چې د شیانو نرخونه راټیټ شي نور هم لوړ شوي او لوړیږي، دا ولې؟
ګوره چې تاسو خبریالان دغسې پوښتنې وکړئ نو له عادي خلکو نه څه ګیله ده.
ولې صاحب، کومه بې ځایه پوښتنه مې وکړه که څنګه؟
هو، ته لا پر ځای بولې. ته د یوې پوهې خبریالې په حیث چې موږ او د موږ هیواد څومره ترقي ته ضرورت لري.
پوهېږم صاحب، خو په مطلب مو پوه نه شوم.
مطلب مې ترقي ده. ټول شیان باید ترقی وکړي، یعنی د شیانو بیې هم باید ترقی وکړي او لوړې شي.
صاحب، تاسو د بیې لوړېدو ته هم ترقی وایئ؟
ولې، نو څه ورته ووایم؟ ته ګوره، کله چې یو مامور ترفی اخلي نو ټول وایي چې پلانی خان ترقی وکړه. او بله ورځ زما یو خپلوان له بهره راغلی و، او یوه غرمه یې په بینز رستوران کې ډوډۍ خوړلې وه، خوراک په 200 افغانۍ. همدغه نن یې ماته وویل چې ښار مو ډېره ترقی کړې ده. 40 کاله مخکې یو خوراک عالي ډوډۍ له 500 افغانیو نه پورته کېده، خو اوس همدغه عادي خوراک په 200 افغانیو ده.
صاحب، خو چې کارونو او تنخواګانو هم ترقی کړې وای.
بخښنه غواړم، دغه پوښتنه ورشئ د کار او د مالیې له وزارتونو څخه یې وکړئ.
تا
تر کومه ځایه چې د بایو ترقی په موږ پورې اړه پیدا کوي نو هغه دی تاسو یې پخپله وینئ چې ډېره چټکه ترقی کوي. زه خو ویرېږم چې د جاپان څخه هم مخکې نه شو.
د شیانو په قیمتۍ کې
هو
نو دا خلک به شیان څنګه رانیسي؟
داسې لکه مونږ چې رانیسو، لکه د دولت نور لوړ پوړي چارواکي چې رانیسي، نو خلک چې وروسته پاتې دي مونږ یې څنګه کو؟ زه ته ووایه.
ښه نو دغه د تاسې یعنې د بایو د کنټرول اداره د څه لپاره جوړه شوې ده؟
زموږ اداره
او صاحب د تاسې اداره
زموږ اداره د بایو د کنټرول لپاره جوړه شوې ده چې هر ورځ د شایانو بیې کنټرول او وڅاري چې ښکته رانه شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، اوسه حکمت، موسکا احساس او نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 14-11، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.